السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې برید تایید کړ، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلي ټکور وویل چې د برید د شنډولو لپاره د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونی نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې څو تنه د ده په وینا وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلي مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دفیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسی ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانکزي د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنور چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. د ایران د پنجشنبه په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاوه. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه تر 11000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف نن وویل اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې به د کابل په شهرنو سیمه کې د نننې حمله په اړه وروستي جزئیات واورئ. او بیا د سپین بولدک پر دروازې له پرونۍ نښتې وروسته وضعیت ته کتنه کوو.
د اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د دې سازمان رول په یوه مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه صفر.
په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته له هیواده وتلي دي، نو زه د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي.
نور مطالب لرو او په یو زرپور راپور کې به واوري چې د نړۍ تر ټولو ګران او ارزانه ښارونه کوم دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. قدرمن اوریدونکو، ورزو د کابل د شهرنا وی نوی خار لسیمه څخه راپور ته چې ویل کیږي هلته پر یو میل مستون حمله شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې لومړی هلته یو درنه چودنه وشوه او وروسته له هغه ډزې هم شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړې ده، خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب
سلام. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت د کابل په شهرینه سیمه کې وسلوال برید تایید کړی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل برید شوی او دوی د مهارولو لپاره عملیات پیل کړي. ښاغلي ټکور وویل چې نور جزئیات په وروسته شریک کړي. د پیښې د تلفاتو په اړه قسم تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپرې شوي ښیي چې په یوې لوړې ودانۍ کې اور بل دی او لمبې پورته کېږي. رویټرز خبري اژانس بیا د دو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي برید په هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. وروستي معلومات دا دي چې دا ودانۍ د کابل لونګان هوټل ده. یو وایني شاهد بیا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی درنه چاودنه وشوه، وروسته ورپسې ډزې پیل شوې. د دې پیښې جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې هم ولرو. مننه.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د کابل په نوي ښار سیمه کې د چاودنې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن په دروازه کې له پرونی نښتې وروسته یې بېګا شپه له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې کړې. د کندهار د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د طالبانو چارواکي د منی چې په پیښه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. پاکستان چارواکو د بهرنیو چارو، البته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خپلې خواته د شپږو تنو وژل کېدل او د 12 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
د کندهار په سپین بولدک کې پر ډیورن کرخا د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواوو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلې. دا لاره پرون د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د 2 ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لوري پړه په یوه او بل اچوي د هوا نو توپ ډزې هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي په خپلو پیغامونو کې لیکلي له نښتې وروسته تېره شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړه یې کړې چې هر ډول ستونزې به د خبرو له لارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په دې ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت غبرګون ښودله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبرپاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د 12 نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبرپاڼه کې لیکلي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي د دواړو لوریو مسؤلیت دی چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د پیښه د خواشینۍ وړ بللې او غندلې ده. هغه له طالبان غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښه تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سره نښلي، بلکې له دې وړاندې هم 2 ځله ورته پیښې تکرار شوي. وروستۍ هغه یې د نوومبر په 14 و چې د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوي کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړي. په دې پیښه کې 2 پاکستاني عسکر ووژل شول او دا لاره د 5 ورځو لپاره وتړل شوه. پاکستان پر دې هم تورن دی چې له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانې ملکي افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن پر دروازې له پرونی نښتې وروسته د افغان او پاکستانی چارواکو د کتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان جونو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو ښاغلي زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. بیا هم امید زهیرمل را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
څلور سوه اته څلوېښت ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جونو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جونو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جونو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جونو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې و چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جونو په محرومولو کې لاس لري او په خبرې طالبانو د جونو ښوونځي د پاکستان په امر تړلي دي. د افغان جونو د ښوونځیو تر څنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 9% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوی او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه ښودلي. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، او که څنګه سوړ ژمي کې لاسنیوی ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دي، خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پا پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کانفرنس کشورای اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز عمر لري، تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي شوی چې یو معضله د جهان اسلام یو معضله منطقوي او فرامنطقوي حل کړي. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخکې په اسلام آباد کې کانفرنس کشورای اسلامی دایر شو. کانفرنس کشورای اسلامی وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبر هم دا ده چې دغه کانفرنس کشورهای اسلامی صلاحیت اجرایی نه لري. دې ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپله په کسر بودجه د چارو کې شی نه لري. یوازې په دنیا نه، نړۍ دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورا امنیت کولای شي چې یو تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته څومره اشتمخ کې هلته اسلامي همکاریو سازمان ناسته تر سره شوه. په دې کې سعیدی صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې څومره ستاسو په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په سلا په بسوارانو په سلا کې یخ نوشتن و آفتاب ماندن دو یک کال مخکې دا فیصله شوی، تر اوسه نتیجه چې ده صفر ده. دغه کانفرنس کشورهای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي د بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو مونږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د داخلكو نه پوښتنه وکړه چې تاسو په شپږ کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدیلې سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بحث وکړي د اسلامي پلوه د شرعي
پلوه دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشور اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا وایسي یا کانفرنس کشور اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعا یو فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه یو فتوا صادر کی چی دغه چی جنګان په مکتب ته بریزي یا سوق نه پریوي، دا شرعي نه ده، دا اسلامي نه ده، دا قانوني نه ده، دا اصولي نه ده. تر اوسه دا خلق داسې کار نه دي کړی، با وجود کی چې عملا کولای شي چې یو فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامي نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، مون غواړو چې جنکیان مکتب ته پرېږدي. ولې چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي ولې یو شریف فتوا صادر نه کوي چې دا دغه کار چې طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده؟ دا کولای شي چې وکړي، ولې نه کوي؟
د افغانستان د کورنیو او سیمه ییزو چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه په 19, 22, 24 او 25 مترو خبرونه کوي.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محصر کې په دار ځړول شوی دی. رهنورد یوازې 23 ورځې مخکې د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنورد ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه دی ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضای قوی خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمې ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمې بیل دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی، د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقونو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللې او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و، هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یوه سړک د بندولو او د یوه بسیجي د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تېره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهرې وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري، دا لوبې که انفرادي وي او که ډله ییزې. خو لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې په عین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ که وګوري، یا فوټبال وګوري، یا والیبال، یا دغسې نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کوي، خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې. ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو، یا د نجونو چې میرګاټي کوه، یا دا چندرۍ چې کوه، یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه، یا نه پوهیم چې شیطانه کانه، او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده، او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کېږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي، او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي، که د غریبو کورنیو وي، کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي، یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډېرو کمو ماشومانو دپاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبې وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او له نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
د ماشومانو لپاره د لوبو د اهمیت په اړه د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم له ازادي راډیو سره خبرې کولې. یو شمېر فرهنګیان وایي په وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي، او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نه کیږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه، له هېواده د ډېری فرهنګیانو وتل، او اقتصادي ستونزې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد نور تفصیل لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګېدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي چې یو دا دی چې قویدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه را پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه، دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه کوشي چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاته شوې ده، شاعري ترې پاته شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل، د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې یو پزره پوری راپور لرو. اکونومیست خبرونه د نړۍ په 200 ښارونو کې د ژوند د اړتیا وړ شیانو د بایو په اړه څېړنه کړې چې پر اساس د نړۍ تر ټولو ګرانه او ارزانه ښارونه معلوم کړي دي. په دې سروې کې خدمات او د خوراکي موادو بیې په پام کې نیول شوې. دا چې کوم ښارونه د ژوند لپاره ډیر ګران او کوم نسبتا ارزان دي، اسمت څاروانې درته وایي.
اکونومیست مجلې په خپل وروستي کالنی راپور کې چې د نړۍ د ګرانو ښارونو په اړه یې خپور کړی، ویلي چې نیویارک او سنگاپور د ژوند د لګښتونو له نظره د نړۍ تر ټولو ګرانه ښارونه دي او تل ابیب ورپسې دی. په دې راپور کې د نړۍ په 122 ښارونو کې د 200 ډوله شیانو او خدماتو بیې په پام کې نیول شوې دي. له شیانو منظور له خوراکي موادو رانیولې تر نورو ټولو ضروري شیانو پورې، او له خدماتو منظور د برېښنا، ګاز، تیل، ترانسپورت او روغتیا په شان موارد دي چې دا ټول 200 ته رسیږي. د اکونومیست په راپور کې ویل شوي چې په چین کې د کووید 19 صفر تر رسولو پالیسي د ارزې په برخه کې خندونه پیش کړل، او پر اوکراین د روسیې یرغل تیل 22% لوړ کړل چې د دې دواړو له کبله په نړۍ کې انفلاسیون لوړ شو. د اکونومیست مجلې د کالنی راپور لمخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو تر اغیز لاندې د روسیې په دو ښارونو مسکو او سن پیټرسبورګ کې تر نورو ټولو ښارونو د ژوند لګښت لوړ شوی دی. څلور اروپایي ښارونه هم د هغو لسو ښارونو په لیست کې شامل دي چې د ژوند لګښتونه پکې لوړ دي، لکه د سویس زوریخ، د فرانسې پلازمېنه پاریس، د ډنمارک کوپنهاګن او د سویس جنیوا. هانګ کانګ د امریکا له لاس انجلس سره په ګډه څلورم ګران ښارونه بلل شوي دي. تر ټولو کم مصرف ښارونه د سوریې دمشق، د ایران تهران او د لیبیا طرابلس دي، او دلیل یې دا ګڼل شوی چې د دغو هیوادونو اقتصاد کمزوری او د ملي پیسو ارزښت ټیټ دی.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس خپرونې وړاندې په دوهمه نیمه کې خپرېږي، خو د شپې په مکرې خبرونو ته د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وسلوال برید تایید کړ او وی ویل چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې حمله شنډه کړي. ښاغلي ټکور په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې ډیر دي. یو عیني شاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چاودنه ډیره لویه وه او ورپسې ډزې هم اوریدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ را تګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال شیر محمد عباس ستانگزی سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. د دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانگزی د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا راهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دارو زړاو. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمېر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوي تر اوسه له 11 زرو ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا خبرونه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دی، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو الگ سمارٹ کار وکی کولی شي میاش کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پایه واوري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي، خپل ځوانان لاس په کار شي. یوه لار مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري، تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري، نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده، آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه بخپله هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شانسې هغوی ته د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه تر رسیدل څو میاشتې ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار یعنی مخکې لګره ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولی شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټول مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسو آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کاروي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوېسل ګران ده بلکې د ډیرو خلکو ممکن ده
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درن دوستانو سلامونه میومنی له یو کال څخه زیات موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغاړي وو دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار مور مې دواړه وفات شوي وو ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لسو کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاط او جامې ګنډلې خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري دا رنګ د دې سره ښه ښکاري بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چنن سبا میرمنه د سړک لغاړې زنی غشیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنه وکړي.
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسي کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خزی ناسي دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاین دی چې دوی پلوری مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه گدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړوکی کار همی ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړی شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونی دی. نوموړی د ځان په اکله وایي چې خیاطي ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چې ولیده چې د خیاطۍ نه یعنی یو څه هغه مودې لاړه هغه جامې چې به مونږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زمونږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کښېنم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې حتی ښځه دې د نارینه لاس ته کښېني او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه، او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې بې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سوا زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې نه راټوکه وي او کورو ته به رسېږي. خو بیا هم په انفرادي شکل مو اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ هم ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګوراکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډي تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقت اداره لاندله ما خپله څلور لیواله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما کور کې ولوستل. یعنی دے ماتا لے گا ٹھوکڑا چکل نظام بدل شو ورس آزاد شو ان سے انٹینسیو کور رسی دریو گا ان دا پخپل ہا غا شایر جی اما دے گی وہ راتن کے دے پارا نظم گا ہی نم دے جنکوی نا دے خوزنا دادا چی نو می دے کے گئی ما ہر شپی پسی لناشتا کوش شو کے چی زدکلے ہو کئی اور یا یو بل چاہتم خیر ہو رسی گی خلق تا چی ور زدکلے دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای سو مونږ ټول مثلا له مجازي نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې سفول طریقه پخشیږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه ونیسي، آنلاین کورسونه سته چې مونږ کولای سو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زمونږ خاص او ذوق ده کولای سو چې هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کیدای سي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دي خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکې هم ځان کولای سو مصروفه وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو، مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه بېله دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کومه بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نه وي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې مونږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویلولي، وی وایي. دا یو برخه ده چې مونږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، مونږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.